بعدی با شماست خرغلاست.
مننه زرغونه جانې، تاسو ستړي مشهي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، تمدا چې امریکایي پلاوی سره نن هم په قطر کې طالبان خبري وکړي. ولسمشر غنی په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د پرمختګونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور نه دي روان. د خبرونو تفصیل، طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د دې خبرو په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازیو ترمنځ دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د سېشنبې په ماښام د کابل په شش درک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. د ارګ د خبر پاڼې په وینا ولسمشر دغلته د ملي امنیت مشرتابه او منصوبینو سره لیدنه کې د میدان ښار د تروریستي پیښې په غم شریکۍ سربیره په تیرو لسو میاشتو کې د ملي امنیت د ریاست پرمختګونه وستایل. د ولسمشر غنی په وینا په دې موده کې د ملي امنیت د راپورونو پر بنسټ شوي عملیات او نیونې شی لاسته راوړنې دي او خلک یې ډاډه کړي چې د تروریستي پیښو عاملان په خپله سزا وویني. ولسمشر د ملي امنیت په مرکزی قرارګاه کې ټینګار وکړ چې ملي امنیت باید تحرک او دایمي پرمختګ ولري. اشرف غنی وروسته له هغې په کابل کې د ملي امنیت منصوبینو سره ویني چې د دوشنبې پروس په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په بې خبر پاڼې کې ویل شوی چې دا سرتیری د سېشنبې په ورځ د حکومت د مخالف وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼې کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د یوې حکومتي سرچینې په حواله وایي د سېشنبې په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي چې دا عملیات د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند سیمه کې ترسره شوي او دا سرتیری په 14 او د طالبانو په ډزو کې ټپي شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړو. مایک پومپیو زیاته کړه چې کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل نظر او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیواله اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. ایران د جرمنی پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړي چې د هیواد ته د ماهان د هوایی شرکت الوتنې منع کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی د سېشنبې په ورځ دا یو بیړنی او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایی شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویې ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله یې جرمني ته الوتنې منع کړي. د ماهان هوایی شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې څلور الوتنې لري درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتنې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي. پوتین وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان صدراعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې ده او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیې او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبرې وکړي. روسیه او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. دواړه هیوادونه د کوریل ټاپوګان د خپلې خاورې برخه ګڼي. په شمالي قطب کې د یوې روسیې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا 22 ډوله الوتکه له لړې څخه په ډکه هوا کې د ناستې پر مهال غورځېدلې ده. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلور تنو سره د مورمنسک هوایي ډګر ته له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره شوه. او سجی راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس پر طالبانو له سخت انتقاد وروسته وویل که مخه ونیول شي شاید د سیمې په کچه ستونزې جوړې کړي. بل لور ته تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن هم له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د دوه ګونې احتمالي تابعیت مسله څېړل کېږي.
کومه اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت د اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه طریقو څخه دا معلومات به وروسته شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې د موبایلونو د مالیې له درکه په میلیاردونو ډونو افغانۍ د دولت خزانې ته راغلي او دا سیستم به نور هم پسې شفاف کړو.
دغه سیستم لاس رسای لري چې دغه ستاسو لس فیصده معلومی کی. کله چې دغه پیسې معلومې شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کړو.
په یوه څیړنیز راپور کې به واورئ چې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه ولې له پیلېدو وروسته بیا درېدلې. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. ښاغلی عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې وینا کوله همداراز تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځالې په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. ښاغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې اترې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د سی شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. خاغلی عبدالله اول چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري د منځنۍ آسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې یې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله همدارنګ وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلن وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړې هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورتونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅه ول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګ زنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاستراولنی وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. خغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري خو نو مول ټینګار وکړ چې دا سند عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یو لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو باندې انتخابوي نو راځي په اړه خبرې وکړو. دا به څنګه معلومه وو ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړي او ټاکل شوي چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب ویان زبی الله مجاهد یو شپیر رسنوی ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څومره مخکې داسې ریپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري.
د قطر په پلاسمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبري دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د اساسي سپو کې پروګرام کې له 2 تر 4 بجو دا مسله له میلمنو سره چیړو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو د 2 تابعیت لرلو د موضوع د معلومولو لپاره په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفارتونو رسمن مرسته غوښتې ده. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 2 تابعیت لرونکي احتمالي نوماندان به د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه وایستل شي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشیزو انتخاباتو د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر څیړلو او ارزولو وخت ده. د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت ولري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه به وایستل شي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبی الله سادات د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2 تابعیتونو ماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې.
موستریق وزارت خارجه افغانستان به هم مو سفارتخانه‌ای کې
دوی موږ د بهرنیو چارو وزارت په مرسته له هغو سفارتونو چې ممکن ځینې نوماندان د هغه هیواد تابعیت لري ورسخه غوښتي چې په ډېره موږ سره حقایق شریک کړي. و بدی در شي چې کوم احتمالي نوماندان د نورو هیوادونو تابعیت لري د موضوع به تر راتلونکو 2 اونۍ معلومه شي.
ان شاء الله کې تا 2 هفته آینده مشخص.
اتل سوتنو د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ثبت کړي دي. د قانون لمخه دغه کمیسون 2 اونۍ وخت لري چې د دغه نوماندانو اسناد وسېړي. کوم شرایط چې د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1 میلیون افغانۍ بانکي ضمانت ورکول، د 40 کلنۍ عمر او د 1 لک رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات راتلونکي کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساري شمېر بنسټونه وایي د نوماندانو د 2 تابعیت لرلو موضوع باید جدي ونیول شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د افغانستان د ډیپلوماسۍ او نورو اړوندو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې سلیقوي چلند ونه کړي.
په دې اړه باندې د اساسي قانون حکم ډېر صریح او روښانه ده. کوم اداره او مراجع لکه د بهرنیو چارو وزارت د اړه باندې د کمیسیون سره مرسته کوي، هغوی باید په ډېر شفاف او روښانه ډول باندې د مسایل وڅېړي او له هغوی سره بې پرې او بې له کوم سیاسي او موازنه سلیقو څخه دا معلومات به غوښه شریک کړي.
خغل رشید ټینګار کوي چې کډ و طبیعتونو مندان لیست داخل شي نو لومړی قانون تر پخولند کیږي او د ټاکنو بهیر له پیله د بے باوري او درغلي ولورتزي او په دغه ملي بهیر د خلکو باور ته زیان رسیږي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي داسې سیستم جوړ کړی چې د موبایل د مالیاتو سیستم به ورسره ډیر شفاف شي. شهزاد ګل اریوبی د سیشن بی پروس په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې په تیرو کلونو کې د موبایلونو د مصرفي کارتونو په مالیاتو کې زیاتوالی راغلی او تر دې دمه 3.98 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته راټول شوې دي. په دې اړه له کابل واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی وایي په هیواد کې د مخابراتي چارو او ټکنالوژي د خوالي لپاره نوي سیستمونه جوړ کړي چې چارې به ژر پیل شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل دا سیستم به له ټولو مخابراتي شبکو سره ونښلول شي چې له مخې به د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو پر راټولولو کې روڼوالی او کنټرول رامنځته شي.
دغه سیستم لاس رسائی لري چې دغه استاسو لس فیصد معلومی کی کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ به د خپل سیستم سره مچ کوو چې دغه په چیرته کې مشکل و که چیرته په کې ستونزه و بیا ورته وایو چې نه دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیرې کړي دغه رقم د فرق پکې دی.
خغل اریوبی وایي تر دې دمه د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو له درکه 3.98 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ور اضافه شوي او یوازې 250 میلیون افغانۍ پر یو مخابراتي شرکت پاتې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې هغه به هم ترلاسه شي. د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر وایي د سرور په نوم سیستم چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د پخواني وزیر په وخت کې جوړ شوی وو ځواب ویونکی نه وو او د غستونزه د پخواني وزیر د دوسیې اړوند ده. هغه ټینګار وکړ چې یو کمیټه چې د مالی اقتصاد مخابراتو او ټکنالوژي وزارتونو او اترای درې په حضور کې جوړه شوې چې له دې وروسته به له مخابراتي شرکتونو جدي سارنه او په دې برخه به د زیاتو اصلاحاتو په اړه هڅې کوي. مخکې تر دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو د مالیاتو لګول د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګونونه له ځان سره درلودل او د دغه هیواد ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره د قانون لغوه کړ، خو مشانو جرګې بیا دغه پریکړه د افغانستان د اقتصادي بسیاینې او د فساد د مخنیوي لپاره ښه وبلله او تایید کړ. د فساد او د دولت د شتمنیو د حیف ملکولو په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د دندې په ځنډېدو سره دغه اندېښنې لا زیاتې شوې او په ملي شورا کې د خلکو استازو وویل چې د موبایلونو د مصرفي کارتونو پیسې د افرادو جیب ته ځي نه د دولت عوایدو ته. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بشیر دودیال وایي که حکومت وتوانیږي چې خلکو ته په ټولو ولایتونو کې یو شان دوامداره خدمات وړاندې کړي نو له دې لارې به یې عواید لا زیات شي.
شفافیت شته ده، دا ځکه چې دا خو ټول هلته سنجش کېږي او ثبت کېږي، دا خو داسې یو سیستم ده چې په دې کې لاسوهنه نه کېږي. غیر شفافیت بیا په نورو مسایلو کې ده، یو شمېر نورو مسایلو کې ده چې هغه د دغو کمپنیو ناوړه استفاده دي، د مشتریانو سره مثلا
خغله دودیال وایي د مخابراتو وزارت د موبایلونو د مصرفي کارتونو له لارې چې کوم عواید ترلاسه کوي باید وخت په وخت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي سو خلک پوه شي چې د دوی مالیات د حکومت خزانې ته ځي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې مریخ ته د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استولې ده. د هلمند د ګرشکول سولي د برښنا د فابریکې کارونه بیا ولې په ټپه درېدلې په دې ارتباط به هم واوري او د کونړ ماڼوګي ولسوالي کې د 1.3 میلیون افغانیو په لګښت په 48 پروژو کار پیل شوی دی. او همدارس د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو خو تر اتنی موجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدل اسمسونه ولو اوس په هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ګارډین ورځپاڼې په میدان وردک ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې اډې د طالبانو د ورستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ میدان شار ته څیرمه د دغه ریاست د ولسی پاتونکو پر اډې په برید کې شپږ 13 تنه وژل شوي دي. ګارډین لیکلی دا حمله په ورستیو میاشت کې د طالبانو له لوري د خونړیو بریدونو تازه یوه ده. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي خاوره لاندې کړې ده. ګارډین بیا د پیښې په تړاو د میدان وردک د ولایتي شورا د غړي حسین علي بلیغ خبرې راخستې دي چې وایي له دې برید سره په میدان وردک ولایت کې دا اندېښنې پیدا سوې چې څرنګه همویز غروال موټر چې له دولتي ځواکونو سره وي د طالبانو لاسته لوېدلی، له امنیتي پوستو تیر سوی او د ملي امنیت پر پوستې یې بمی برید کړی دی. بلیغ وایي زموږ ځواکونه زړور دي خو د دوی قومانده کمزورې ده. ګارډین ورځپاڼې د دې پیښې د تلفاتو په ارتباط د بیلابیلو کسانو په وینا ارقام وړاندې کړي دي او لیکلي دي چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه نه خپرول او تیر کال وروسته له یوه ځنډه ولسمشر اشرف غني وویل چې له 2015 کال راوروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوی تیره اونۍ په کابل کې هم د موټر بم یو برید وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل او تر 110 ډېر یې ټپیان کړل. ګارډین بیا لیکلي چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستي بریدونه د دې لپاره دي چې د سولې په روانو خبرو کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره یې کوي برلاسه وي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ازادي راډیو ته په یوه ایمیل کې د میدان وردک د برید په اړه لیکلي دي چې د خپل افغان شریکانو ملاتړ کوي تر څو پر طالبانو دوامدار فشار پسې زیات سي. دغه ماموریت دې ته هم اشاره کړې ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره دا ډول بریدونه کوي. واشنگتن اگزامینر ورخبرونی بیا په یو مطلب کې لیکلي دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبانو اعلان وکړ چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، دوی په میدان وردک کې د ملي امنیت پر اډې حمله وکړه. خبرونه لیکي طالبانو د دې حمله مسؤلیت ومانه او بیا یې په یوې اعلامیه کې وویل پر افغانستان د یرغل د پای ته رسیدو په خاطر په قطر کې د امریکا له استازو سره خبرې کوي. خبرونه د سیاسي کتونکو په وینا لیکي چې د دې سربیره چې د جګړې دواړه لوري مذاکراتو ته لیواله ښکاري، په میدان وردک کې د طالبانو له حملې معلومیږي چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو څومره امکانات شته.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی وایي د فدرالي ادارو تړل کېدو دوی ته سخت زیان اړولی دی. د اف بی آی د ایجنټانو د ټولنې د رئیس په وینا جاسوسانو ته د پیسو نه ورکول ورته په یوه لویه ستونزه بدل شوي. یوه میاشت وشوه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو د بودیجې کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا ګڼې فدرالي ادارې تعطیل شي. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د امریکا د فدرالي ادارو د رخصتۍ او کارکوونکو ته د تنخواګانو د نه ورکولو یوه میاشت پوره شوه. د کرکیچ د غنو فدرالي ادارو کار ستونزمن کړي او د نورو ترڅنګ د امریکا مهمې امنیتي ادارې اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته هم سخت زیان رسولې. د چارواکو په وینا تحقیق کوونکي د پیسو د نشټوالي له کبله سفرونه نشي کولای، ټول خلکو او یاد پیخو له شاهدانو سره خبري وکړي او تر ټولو مهمه دا چې خپل مخبرانو او جاسوسانو ته پیسې نشي ورکولای. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د مخبرانو د ټولنې مشر ټام اوکانر د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پیسو د نشټوالي له کبله یې عملیات ډیر متاثر شوي دي. خغله اوکانر وایي راتلونکي جمعه د اف بی آی نږدې دیار لزر ځانګړي کارمندان او په زرګونو نور تخنیکی او مسلکي کارکونکي د دویم ځل لپاره تنخواګانې نه ترلاسه کوي، ځکه د اف بی آی په تمویل کې ځنډ راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال د ډسمبر په 22 نیټه د فدرالي ادارو د تمویل لایحه رد کړه. د ټرمپ غوښتنه دا ده چې کانګرس ورته له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي. کانګرس ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او همدې کړکیچ په نتیجه کې د امریکا د فدرالي ادارو نږدې 800,000 کارکوونکي بې تنخوا پاتې دي. د مکسیکو سره پر پوله د ټرمپ د دیوال جوړولو پر طرحه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ اختلاف زیات دی. ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ ویلي و کچيري د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو طرحه تصویب کړي، دا به هم د هغه کډوالو اسناد د 3 نورو کلونو لپاره تمدید کړي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني توګه امریکا ته ورغلي، خو دې وړاندیز هم تر اوسه ځای نه دی نیولی. تمدا د چولسمشر ټرمپ د راتلونکو سه شنبه پورز امریکایي ولست په خپل وینا کې د فدرالي ادارو په تړل کې دوه ډېر خبري وکړي. خودم غړې دي ستونزې سیاسي رنگ خپل کړو داسې نخ کاری چې په ورځ دوه کې د دواړه لوري سره کوم جوړجاړي تورسیږي او د دې هواد تړلې فدرالي ادارې دي پرانستل شي.
د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تعطیل لستونځ به د دغه هیواد لري هڅو ته مخ کړو. مریخ ته د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې یو ماشين استول دي په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان څخه.
سپوږمۍ ته د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بيړي انسايټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سنسر هم وړي دي چې اوس یې پر مریخ شي دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسايټ لندر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اوریدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسايټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسايټ هغه کمزور سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اوریدل کېدای نه شي. په همدې لړ کې انسايټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سنسرونو سره وصل کړل.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي موږ په سترګوندل په د لښ په په د لښ شواروز کې موږ د برق نه دلدلې موږ په دوه منایا کې چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو زوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې یا غره کوته دا غره کوته دا نو موږ د کندهار درې سات څخه دا هیل لرو د ازادي د رادیو د لارې د موږ څخه دی ورسي چې اول خو یادي دا مست د او بو کړه د خبر کړی او کې نه راکې نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل کې خرڅي مشته وبنه پر اکاجي دا چې ار توای دروغ وای په لشه وروز کې جنرا او باسین او کلرا باس چې خلاصي باره را باسي هغه دوی خرڅېلته د کندهار خد ودا د غټانکران روان مشغول په سترګول دي چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅه مش چلاون نه شي نه دا سوه بستا نه د دیګو بستا نه چاو دستا بس د دې کور زه کور دې زکه ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته جنګر خو نه لوي زای پامن مزګ د ازادي راګو د کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای پامن.
السلام علیکم زاد العزیز دا بدرست ولایت تاسو ته زحمت درکوم. موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه ملکیت لرو په دغه یوه هوا کې به سرپنا او به مواد غذایی به نغدي مصرف کومه کم نه کیږي کسان چې سوې دي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوي چې تر ځای پوری هغه خواږ غریب چې دی هغه او غوته هیڅ هم نه رسیدل چې مکان سره رسیدګي وکړي. خو زموږ ازادي راځو سره دا خواهش لرو د ازادي راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات ورسي او مکان ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او البته یادونه وکم وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم تاسو په شخصي شبي پیغامونه لرو خو اوس په تاسو را رسیدل یو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا سات پر بیلابیل موضوعاتو اسمی سونه راخلی دی. محمد طاهر رشاد ده هلمند لواشیر و لسوالیلی که دلت مخابراتی شبکه ده پسخند وردی کل رازی او کل جی او ده پدی برخه که ده چارواکو ده توجه غشت نکوی. عبدالواحد مدقیق للوگر لی که ده لوگر اطراف ده برشنا پایی راخلی دی او لاپکه برق نشته. او ډیر سمسونه د افغانستان د سولې په ارتباط دی. باوري لشکین څخه لیکي پاکستان د افغانستان د سولې شکاره خند دی. خالق داد د صابول د چوپان څخه لیکي امریکایي عسكر د سولې خند دی. جعفری سولې ته هیله شولې ده او محمد قاسم ځواک لیکي په نورو هوادو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکي موږ سولې ته خوشبینه یو او سوله راتلونکې ده. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ سوله غواړو. فیضانی د هلمند له ناوی څخه لیکلی دی د طالبانو او امریکایانو د سولې خبرو ته هیله شته. تمه ده چې دا خبرې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې دوام وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پر ملي امنیت شوې هر اړخیزه پانګونه به دوام وکړي. ولسمشر غنی دا خبره تیر ماښام د کابل په ششترک کې د ملي امنیت په قرارګاه کې وکړه. ناټو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته پرون وویل متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تکسیالي نه کوي. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړی دی چې د هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. او د روسیې ولسمشر وایي له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. د کندهار ښاروالي په روان مالي کال کې 25 بیلابیلې پروژې بشپړې کړې دي. د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په خبره په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. د سرپرست ښاروال په خبره په عوایدو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی وایي چې ښاروالۍ تیر کال 514 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو سږ کال یې د عوایدو د لاسته راوړلو رقمي هدف 455 میلیون افغانۍ ټاکلی چې 350 میلیون افغانۍ یې لاسته راوړي او له دغو 350 میلیون افغانیو څخه 330 میلیون افغانۍ بیرته ښاریانو ته د خدماتو په وړاندې کولو لګولي.
مالی کال د شروع څخه بیا تر ختمه پورې تقریبا 43 پروژې موږ پای ته ورسوه، یعنی 43 پروژې مو اکمال ته ورسوه چې هغه کندهار عزتمن ولس دغه پروژه سو استفاده کوي او ګټه ځینې اخلي. چې په هغه کې په مجموع کې تاسو په جریان کې چې کندهار ښاروالي په لومړي قدم کې 15 بلاکونه د ګمرک په ساحه کې، یعنی زاړه ګمرک په ساحه کې هغه دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته د اشتغال زمينه مساعد سو او همدارنګه کم کسانو چې په مچایي دکه الکه الته ملکیتونه تر استملاک لاندې راغلي اوغی ته په بدیل کې ورکول سو چې دا ټول دکانونه اوغی ته توزیع سو.
د کندهار سرپرست ښاروال د غراز وای چې 23 میلیون افغانۍ تشبیکی بودیجه هم تر لاسه کړي چې د دواړو بودیجو د لارې شل پروژې عملی کړي. د کندهار سرپرست ښاروال همدارنګ زیاتوي چې کندهار ښاروالي د روان مالکاله لپاره 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځنګړې کړي چې لارې به د خلکو په مشوره 25 پروژې عملی کړي.
کندهار ښاروالي 422 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړې ده چې په دې ارتباط 318 میلیون انکشافي په برخه کې او 225 میلیون په دې برخه کې په مصرف رسیږي. دغه جملې سره موږ تقریبا 25 پروژې په کندهار ښار کې په اساس د ضرورت او په اساس د معلومات او د خلکو د نظریاتو مطابق 25 پروژې ځانګړي دي چې په هغه کې د پارکونو جوړول دي، د سړکونو جوړول دي، د سړکونو کیریزي ده او څلور سیټ عامه تشنابونه د شهر په مختلفو ساعتو کې دي.
سرپرست ښاروال همدار ازوای چې تیر مالک علي وایدو د پاموړ زیاتوالی کړي چې د دغه وایدو ډیره برخه بیرته په شهري خدماتو مصرف سوي. هغه همدارنګ په کندهار ښار کې د ولسی تلون تر چتر لاندې د 155 پروژو یادونه هم وکړه چې په وینا د دغه پروژو ډیره برخه بشپړه سوي او پر پات پروژو هم په چټکۍ سره کار روان دي.
په راپور کې مو د کندهار د سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایی په وینا واوریدل چې په تیر مالي کال کې 40 بیلابیلې پروژې د 415 میلیون افغانیو په ارزښت تطبیق کړې دي. بلورته د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې د 103 میلیون افغانیو په لګښت د 43 پروژو کار پیل شو. په دغو پروژو کې استنادي دیوالونه، د چلو د اوبو ژورې څاګانې او د سربند دونو رغول شامل دي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرفمل د سه شنبه په ورځ په مانوګي ولسوالۍ کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دغه ته بوښ په شراګانه کې اته څلور پروژې منزور شوې دي چې مجموعي لګښت دغه اته څلور پروژو به 135 میلیونه افغانۍ وي او دغه اته څلور پروژې به ان شاء الله په دغه نسیزه راتلونکو کې دغه 15 پروژو په شکل باندې روان وي چې په دغه کې استنادي دیوالونه دي د کانالونو دي سربندونه دي د اوبو شبکې دي او د برېښنا واړه بندونه دي
خلک وایي اکثره کرهنی ځمکه باغونه او کورونه یې د پیج سین د ګواخ سره مختی او همدارازې سربندونه او د سرک زیاته برخه سیلابونو او سیند ویجاړه کړي چې ورته د استنادي دیوالونو رغول اړین دي که څه هم چې خلک د نو پروژو په پیل کېدو خوښتي خو هیله داده چې وطن کې امن او سوله قائم شي دوه تنه قومي مشران وایي
امیر صاحب نور رحمان زه د دې سرکې د مانونګي اوسیدونکی یم ډېر زیات خوشحاله یو او نور هم غواړو چې موږ سره همکاري وشي مرسته وشي موږ سره موږ ته به ډېر کارونه مخ په وړاندې وکړي د خیر سره ځکه چې امن راشي کنه امن راشي سہولت راشي کنه برقراری راشي کنه موږ هم دسې غواړو چې زموږ ملک په امن کې شي زموږ ماشومان په امن کې شي زموږ زنانه په امن کې شي زموږ کونډې رنډې په امن کې شي زموږ جون زموږ شپه زموږ خوب زموږ هر څه په امن کې شي
الله زما نوم چې نور الله خان دوه د حکومت نه مو خوشاله مطلب دا دی چې څونه زموږ ملک ترقی کوي او څونه مطلب دا دی چې زموږ ملک آبادی کی نمنگ آگونا دا حکومت نم خوشحال ہے نو جنگ دے اللہ زمان کو جندان میں ختم کی منگ چھ پیداشی ٹول عمر زمانگا سالویخ پینزہ سالویخ کال عمر دے زمان مطلب دارے ٹول پر جنگونو کی تیر شو
دا کنر والی عبدالستار مرزا کوال لخلق و غختل چھ افغان زو اکونو سردے پورا همکاری وکڑی چوئی سیما کی امنیت تامین شی او دا آبادی پا نور پروجو هم کار پیل شی
ولس باید دولت ریاو جائی امغا گئی وی دا ولاس نه په ګاډه پروژو کې کار وکړي هله مې دا ده چې هغه غواخونه چې د دښمنانو لخوا په دې منطقه کې موجود دي د ملي وردو ملي پاوس را په ګاډه په دې کې تاسو مرسته وکړي تعاون وکړي
دولتي مسولین وای په خوابه په پیج دره کې د افغان دولت د پلوي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړې کېدلې چې د زیاتو جګړو په وجه ورته د مرګ دره هم ویل کېده خو څه موده کېږي چې د ولس او افغان ځواکونو په ګډو هڅو په هوارو سیمو کې امنیت ښه شوی او که دا همکاري نور هم زیاته شي نو په لری پرتو ساحو کې به هم امنیت تامین شي او خلک به پکې آرام ژوند پیل کړي
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې سبا دا مسله چیرو چې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو خو اوس هلمند ته مخه کوو د هلمند د ګرش کولوسوالي د برېښنا د فابریکې کارونه بیا پټه پدریدلې دي څو میاشتې وړاندې د دې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې خو بیرته درېدلې دي د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې تیر ځلې د برېښنا دغه فابریکې د کارونو د پیل خبر ورکړی وو په دغه نوي راپور کې د کارونو د بیا پټه پدریدلو او د خلکو د ناهیلۍ په اړه راپور چمتو کړی
د ګرشک د بازار په ختیځه برخه کې د بندبرګ پر سیمه د خلکو بیروبار کم شوی دی دا مو پروژو د ساتنې پولیسو یو لوی کرول بند کړی دی او د برېښنا د فابریکې لورته پر هر ډول تګ راتګ بندیز لګولې ده
دا باندې باید بهترین ځای دی د خپل تاسو د منیش
ما په ډیر مهارت د برېښنا د فابریکې د توربینونو د نصب ځای ته ځانور رسوي دلته هر څه په داسې حال کې پټه پولاړ دي چې نږدې شل ورځې مخکې کارونه په خورا سرعت د یو شمیر هندي او افغاني انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېده که څه هم په ظاهره د ګرشک د برېښنا مسؤول وکیل ویل کېده چې لشکرګاه ته تللی دی خو په همدې کمپنۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ګرشک د برېښنا مسؤولینو ته ویل شوي دي چې د رسنیو سره خبرې ونه کړي د برېښنا د فابریکې نه څو متره لرې د ګرش په بازار کې یو شمېر دوکاندارانو راته وویل د برېښنا د فابریکې کارونه د بیارۍ اوبه او د بندبرګ پر سیمه د دوی تګ راتګ بند شوی دی دوکانداران ځینې نه پوهېدل چې ولې خو بازو راته وویل دا کار د هلمند د والي په امر شوی دی
نو می احمد جان دی د بلک پاره می اوریدلی چې دا د بندي بلک د وای والي صاحب بند کړی دی ول پیسې غواړي دا اس می اوریدلی ول څلور لک ډالر غواړي موږ د غوښتنه دغه ده چې بعد د مشکاره علاقه نور بس کړه ته سم کې
نو یې بازنامه ده د ګرش ورسول وو دا کارګونو پیسې مون باندې دا غم نه راکې ساده موږ دغه سم از کزو راځه بل نور کار نه سو کار باندې وای والي صاحب دا کار و هغه وای چې پیسې غواړي وا هغه رښوانه نه د بنبر کار کې دا غراله د تیمشدا کې ساو کړو والي صاحب پیسې غواړي کار باندې کړي دي کار نه اوس مش کار نه کوو
نو د خلکو غشتن د والي صاحب سره
موږ دا غشتن چې کار لکه موږ د برق جوړګو موږ کورونه ته برق لکه
د ګریش ته باندې بار کې د برښنا د فابریکې د برته جوړولو او د یو نوې توربین د تړلو قرارداد چې نږدې 20 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لودي د اوبو او برښنا د وزارت او یو هندي شرکت ترمنځ نږدې وکړ وړاندې لاسلیک شو چې په تیر ټولو موده کې هندي شرکت چې آی پی ایل نومیده یوازې یو خونه جوړ کړم ورسته د دې شرکت سره قرارداد لاغو سو او د سنټرال په نوم یو افغاني شرکت سره د شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت لاسلیک سو کته هم تر دوهم قرارداد ورسته کارونه چټک روان ول خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین بند کړل والی په دې اړه چې ولی د برښنا د فابریکې په کارونو کې مداخله کړې ده وو ویل
د جلالت ما په اوسله مشر د هدایت سره سم چې هر قرارداد باید هغه اخري قدمه ته ورسیږي منګه دین راوغخته چې دوی دې باید دا متراکی تر څو موږ خپل حیاتان ولېګو دا وګوري چې په قرارداد کې څه دي او کار څه کوي تر څو موږ معیاري کار د ګرش خلکو ته باید وکړو متاسفانه دوی نن سبا کوو دغه کار ونه ک هغه په دې خاطر چې حتما څه مشکلات په دغه پروژه کې قرارداد او د انجام د کار کې مشکلات شته دي او بل اخر اخري ملاقات چې موږ غالب صاحب سره د رئیس د برښنا عمومي برښنا او هغه سره موږ شریک کړ هغه جدي هدایت وکړ چې باید دا قراردادونه تر اخري قدمه پورې ورسیږي متاسفانه په ډیرو حالو ځلو سره موږ ونه توانیدو چې دغه قراردادونه دوی لاس ته راوړو چې دوی په قرارداد کې څه لري دلته څه کوي چې دغه جمله نه د خلکو شکایت دا دی چې وایي جنراتور راوړی ما تیلې درک نه لري خو بل اخر د سنټرال کمپنی سره هم زمونږ دا خبره وشوه چې باید خپل پروپوزل ولګي ما ته بیرته هغه زوړ پروپوزل چې د زوړ کمپنی و هغه را لېږلې دی چې هغه هم ما اوس هیئت ته انکړی چې په هغې باندې کار کوي او بل اخر د هیئت د هغه د غیر او باسیو ساحې ته لېږو چې هغه وګوري خو نوی پروتوکول چې کوم شوی د سنترال سره تر اوسه موږ ته نه دی راغلی هغه قرارداد
په ورته وخت کې یو شمېر فعالان د والي دغه کار مناسب نه بولي دوی وایي د هلمند په دې ډول ناامنه شرایطو کې چې هره شیبه د ناامنیو او اقتصادي بحرانونو له امله پروژې لغوه کېدلی سي ښه دا وه چې قرارداد کتل سوی وای که مطابق نه وای عاملین څارنوالۍ ته معرفي سوي وای او د پروژې چارې د معیار او اصلي قرارداد له مخې بل چاته سپارل سوي وای مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ټول اوس هم نه وخت نه دی چې په ورته عمل لاس پوري سي
زما په فکر سره چې کار رواني خو ډیر ښه دی او په دې اړه باید بیا ډېر جدید څېړنې وسي او شفافیت بیا منځ راسي او کچېرې په دې کې یا درغلي یا غلا یا فساد خلک باید قانون ته شرکت والا راکښ سي د بیا اړتیا نشته چې کار بند سي هغه سړی باید بندې سي چې ولې په کار کې شفافیت نشته زه هم کار باید رواني په کار کې کوم مشکلې نیمګړتیاي سړی دې راکښ سي بندې سي نو کار ته دې بند څوک نه ورشي
د ګریش د برښنا د فابریکې کارونه چې د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره وکاله زندیدل ول بیرته کله شروع کیږي معلومه نه ده خو د دې فابریکې له توربینونو تیرېدونکو به زکه ډیره مهمه او ډیر ژر باید خوش شي چې د ګریشک ترڅنګ د نادالی او مرجی ولسوالۍ ټولې پراخ کرنیزم ځکه پر خړوبي ژاو دمګړی د یو شمیر مهمو کشتونو لږې جملې د غنومو د وبولو وخت محمد لیاستایب د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو. داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدې کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبروم. د چا سره مرکه مې نه ده کړې نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا له سوال سوالي تخيما وزما د جمهور څخه دا هيله ده چې دغه هوايي ځواکونه د بنکري